Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. نوریاس نوري مو د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 1492 هجري لمریز کال د زمري یا صد میاشتې څلورمه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای له 6 سره برابره ده. افغان ولسمشر وایي افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بسیا کېدو پر لور چټک ګامونه پورته کړي، ځکه له 2013 کال وروسته به نړیواله ټولنه هغومره مرسته له افغانستان سره ونه کړي چې نن یې کوي. پر دې سربېره د پاکستان د پرونیو پارلماني انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له حاله مو هم خبره وخو. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزیر وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج شوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو مخکې دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې راتلونکي میلادي کال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزیر وایي حکومت خایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. تاریخ شاه بهرامي دغه څرګندونې پرون په پکتیا کې وکړې او د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري. ښاغلي بهرامي ونه ویل چې اوربند دقیقا بیا څه وخت اعلانېږي، خو د لوی اختر په رارسېدو سره بیا لکه د مخکېني کمکي اختر په څېر د اوربند خبره توده شوې ده.
عنقریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت، برنامه صلح را دنبال بکنیم.
پکتیا ته له ښاغلي بهرامي سره په دې سفر کې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمګ، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ملګري وو. نیکلسن په پکتیا کې وویل نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو هڅو ملاتړ کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بادغیس ته ځي. بادغیس والی ویان جمشید شهابی پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به هغه ولایت د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یو مرکز پرانیزي. په دې مراسمو کې د ګډون لپاره د ترکمنستان د حکومت یو لوړ پوړی لوړ رتبه پلاوی به هم له ښاغلي غنی سره ملګری وي. بادغیس د ترکمنستان د 14 میګاواټه برېښنا د واردولو لپاره د دې سبسټیشن د جوړولو کار په 2012 میلادي کال کې پیل شوی و او اټکل شوی چې په 2 کلونو کې به بشپړېږي، خو د امنیتي ستونزو له کبله کار 2 کاله وځنډېد. د دې پروژې لګښت نړیوال بانک ورکړی دی. د امریکا پوځ وایي د کندز د چاردرې ولسوالۍ په پیښه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعاوې څېړي. یوه اونۍ مخکې په سیمه کې د هوایي حملې په ترڅ کې سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان مارټین او دینل ویلي که څه هم په چاردرې ولسوالۍ کې تر دغې پیښې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په څېړنه کې دا نه ده څرګنده شوې چې ملکیان د وژل شوي، خو د امریکا پوځ هم له خپل لوري په دې اړه څېړنه کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج شوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند، د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې شوی دی. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې وروستۍ نتیجه به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان کړي، خو رویټرز د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکوي چې د عمران خان ګوند د مرکزي پارلمان د 202 څوکیو چې ورته کسان د مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کیږي. یو سلو دیار لس چوکۍ خپلې کړې دي. د مسلم لیگ نون ګوند چې مشر اوس د نواز شریف ورور شهباز شریف کوي تیره شپه له مخکې اعلان وکړ چې د دغو انتخاباتو نتیجه به ونه مني، ځکه د په وینا په هغو کې پراخه درغلي شوې ده. د راپورونو له مخې د نواز شریف نون ګوند د لومړنیو نتیجو پر اساس د پارلمان 6 چوکۍ او پیپلز ګوند هم 10 چوکۍ ګټلې دي. د پاکستان مرکزي پارلمان یا ملي اسمبله 342 چوکۍ لري چې 6 د ښځو او 10 نورو د غیر اسلامي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې په 2019 میلادي کال کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل دواړه ولسمشران به تر هغې وروسته سره وګوري چې د عدلیې وزارت په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خپله څېړنه بشپړه کړي. بولټن دغه څرګندونې پرون په یوې خپلې کړې خبر پاڼه کې کړې دي، خو د روسیې د جمهوري ریاست یو چارواکي د سیشن بی پر زویل چې پوتین منتظر دی چې له ترامپ سره په هلسنکی کې د هغه د کتنې په اړه راپورته شوې غوغا کم شي، بیا به له ترامپ سره د بلې کتنې په اړه پریکړه وکړي. د ترکیه پارلمان یو نوی سخت امنیتي قانون تصویب کړ چې چارواکو ته له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي. په ترکیه کې اضطراری حالت چې په 2016 میلادي کال کې تر ناکامې کودتا وروسته اعلان شوی و تېره اونۍ پای ته ورسید. نوی تصویب شوی قانون 8 مادې لري او مسوده یې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند جوړه کړې وه. دا قانون به 3 نافذ وي. په قانون کې په دې اړه چې قاضیان، پوځیان او د وزارتونو مامورین څرنګه او تر کومو شرایطو لاندې له کاره لرې کېدلی شي مقررات وضع شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. افغان ولسمشر وایي افغانستان باید له اقتصادي پلوه د باسیا کېدو په لور چټک ګامونه پورته کړي، ځکه له 2040 کال وروسته به نړیواله ټولنه له افغانستان سره هغومره مرسته چې نن یې کوي ونه کړي.
نقطه اساسی رو برادر رو بفهمین، در سال 2024 کمک های بین المللی یا قطع میشه یا نهایت پایین میشه.
د کابل د ولایت شورا یو شمېر غړي امنیتي مسؤلین تورنوي چې د ښار د امنیت د ټینګښت او له جنایي جرمونو څخه په مخنیوي کې امپاتې راغلي دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د پاکستان د پرنویو انتخاباتو له لومړنیو نتیجو مو هم خبروو چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم درته خبروو. مننه چې ازادي راډیو اورید. خبرونه پاته برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر پر خپل کابینه غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصادي خود کفایۍ لپاره باید د مالی سیستم اصلاحات عملي شي او له اداري فساد سره مبارزه باید چټک شي. افغان ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی تر 2040 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې کمې شي. د افغانستان مالی وزارت منی چې اداري اصلاحات مهم دي، خو وایي چې دا هیواد له اقتصادي او مالی اړخه پر ځان د اتکا یا د خود کفایي تر حده د رسېدو لپاره یو څه وخت ته اړتیا لري. نور جزئیات د فرشته جلازی پر پور کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپل کابینې غونډې ته ویل افغانستان سره د نړیوالو د مالی مرستو راتلونکي په دې پورې تړلی دی چې افغانستان له مالی او اقتصادي اړخه پر ځان د اتکا لپاره څومره پرمختګ کولای سي. ولسمشر خبرداری ورکړ چې په 2040 میلادي کال کې له افغانستان سره نړیوالې مرستې شایي بندې یا ډېرې کمې شي، نو د خود کفایي لارې باید ولټول سي.
اساسی رو برادر رو بفهمین، در سال 2024 کمک های بین المللی یا قطع میشه یا نهایت پایین میشه. ما از امروز باید یک بحث اساسی خودکفایی را انجام بدیم و هرچی بیشتر پیشرفت داشته باشیم با مو اندازه تعود زیادتر میشه. اما این تنها قربانی در میدان جنگ نیست، انال ضرورت عزیز که طرح چشمای عایداتی ما مدیریت ازی به صورت واضح و اساسی شد.
خود افغانستان در مالی وزارت وای چه پروستوی دروی کلنو که مالی سیستم زیاد اصلاح سوی او ملی عواید در زیادی دو په حال کدی. در وزارت در نریوال واری که رئیس وایاند اجمل حمید عبدالرحیمزی پرون ازادی راژیو تو ویل چه در دوار مسئله در دی سبب سوی چه در نریوالی چولونی پر مالی مرست در افغانستان تکا کل پا کل کمسی.
مخ په زیاتوالی ده، هغه کوم هدف چې موږ د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره ټاکلی چې سږکال به زموږ څومره ملي عواید وي، 1.2 میلیارد افغانۍ ده، هغه باندې اکتفا نه کوو. دته نه کینو چې یوازې هماغه هدف ترلاسه کړو، بلکې تلاش مو دا ده چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه کړو.
د عبدالرحیمزي په وینا د افغانستان دولت درې اساسي عایداتي سرچینې لري. افغانستان په اساسي ډول د ګمرکونو پر عوایدو او مالیاتو اتکا کوي، خو د غیر مالیاتي سرچینو عواید هم مهم دي، لکه کانونه، د طبیعي ګاز زیرمې، د بهرنیو چارو د وزارت عواید، د ریل ګاډي پټلۍ او نړیوالې پروژې. شاغری عبدالرحیمزی وویل په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو ښه مدیریت هم کولای سي چې ډېرې ستونزې حل کړي. د افغانستان د مالیه وزارت ویاند وویل چې اوسمهال د حکومت زیات عواید له ګمرکونو ترلاسه کېږي او پر ځان د اقتصادي اتکا پیدا کولو لپاره وخت ته اړتیا لري. د افغانستان په دولتي سیستم کې اداري فساد لاساسي ستونزو دی چې د دې هیواد اقتصادي او ټولنیز پرمختګ یې تر ډیره حده له خنډ سره مخامخ کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان له اداري پلوه تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته د نړۍ تر ټولو هیوادونو له زیات فساد سره لاس او ګریوان دی.
و مورد چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بسیار کېدو په لور چټک ګامونه پورته کړي، باید له اداري فساد سره مبارزه چټکه کړي او همداراز اصلاحات عملي کړي. ټاکل شوی د سویس په جنیوا کې د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. اشرف غنی دې کنفرانس ته هم اشاره وکړه او وویل چې افغانستان باید دې کنفرانس د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې په برخه کې له خو لاسته راوړنو سره ولاړ شي، تر څو لکه د مخکینی د بروکسل د کنفرانس په څیر د نړیوالو اعتماد جلب کړي. په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام په افغانستان کې د فرانسې سفیر هم چې هلمند ته تللی و د هلمند له خلکو سره د یو لړ مرستو ژمنه وکړه. د فرانسې سفیر وایي چې که څه هم هلمند ته له پیسو سره نه دی ورغلی، خو د خلکو سره د مشورو له اوریدو وروسته به د یو شمیر اړینو پروژو په برخه کې هیواد مرسته وکړي. دا چې په هلمند کې د فرانسې سفیر له خلکو سره څه ژمنې کړي دي نور حال به د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپورټ کې واورو.
فرانسوا ریشا درې ورځې وړاندې لشکرګاه ته راغلی و. هغه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري ناسته کې ول موخه دا و چې د هلمند امنیتي حالت وګوري او د خلکو سره مشوره وکړي چې د فرانسوي حکومت د دې ولایت سره څه مرسته کولی سي. فرانس وریشا چې د هلمند د والي تورن جنرال محمد یاسین سره په ګډه خبري ناسته کې خبرې کولې ول اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې په افغانستان په خاص ډول هلمند کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو او د سولې په اړه د روانو هلو ځلو ملاتړ وسي. دی وایي اوس باید د ټاکنو او سولې په اړه روانو هلو ځلو ته خلک تشویق سي. زه هلمند ته د پیسو سره نه یم راغلی، خو دا به هلمند ته د فرانسې هیواد د ملکي او نظامي مرستو د پیل لومړۍ ارزونه وي. دا ډیره مهمه ده چې د نن د وضعیت څخه ښه پوستو تر څو راتلونکي پروګرامونه ښه تطبیق کړو. ما د خلکو سره په بېلابېلو مسلو خبرې کړې دي او ډېرې ښې نظرې او مشورې په خاص ډول د معارف او روغتیا په سکتور کې ترلاسه شوي دي. موږ به د امنیتي مسلو په برخه کې هم توجه وکړو، خو په دې اړه نه غواړم نن کومه ژمنه وکړم. دا هلمند ته چې په امنیتي او ملکي برخه کې په تیره یوه لسیزه کې تر ډیره په برتانوي او امریکایي مرستو ولاړ و، د فرانسې د سفیر لومړی سفر دی. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین هم په دغه ګډه خبرې ناسته کې ول د نورو پرمختیايي پروژو تر څنګ د امنیت او سولې د ټینګښت په برخه کې د تیرو دریو ورځو راهیسې د فرانسې د سفیر سره ژور بحثونه کړي دي. او ډیر ژر به د هلمند سره د فرانسې هیواد د لوري د دغه دواړو برخو د ملاتړ اعلان وسي.
دوی سره موږ امنیتي برخه کې چې تاسو ته ویلم ډیر عمیق خبرې مې درلود چې دوی یو څه نظریاتو تبادله م سره وکړم. دغه رنګه چې اوس ډیر هارد دی د سولې په هکله چې ما مخکې هم تاسو ته ویلي چې مهم دا ده چې جنګ د حل لاره نه ده، سوله د جنګ حل لاره ده، چې دا ټول جهانیان اوس د افغانستان هغه پیکج د سولې چې دا هغه تایید کړه او دا اوس په دې باندې موږ ډیر خبرې وکړې بین الافغاني مذاکراتو باندې.
د فرانسیس سفیر په لشکرګاه کې د یو شمېر مخورو او مدني فعالینو ترڅنګ د 215 میوند کل اردو د مسولینو او قرارګاه څخه هم لیدنه کړې ده. ویل کېږي فرانس واریشا د دریو ورځو په دغه موده کې د یوې ورځې لپاره د نیمروز ولایت مرکز زرنج ته هم تللی و چې د ایران سره د روان تجارت او ترانزیت ترڅنګ د هغه ولایت پر امنیتي او اقتصادي حالت هم د مسولینو سره خبرې اترې وکړې. محمد الاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
د شپه مو خبر تر لاسه کړ چې په کابل کې 14 شویری ازادي رادیو خبريال حدیث پردیس هم د شپه را سره د ټلیفون په لیکه ده. پردیس او 14 چیرې شویره؟
نوري صاحب، 14 د کابل خار د کمپنی
پردې صاحب غږ موسم نه اوریدل کی ک ودرېږي یو چیرې آرام کته هم شاید وضعیت خنه وي خو اوریدونکو واړی پوشي. بله
بله اوس څنګه شو نوري صاحب؟
بله سم راځي आवाज مې ربني.
او نوري صاحب، 14 نن سار وختي د کابل خاص کمپنۍ سیمه کې شوې کته هم تر اوسه پورې کومې امنیتي سرچینې دغه 14 تایید نه کړي. خو شیبا مخ کې د امیر وخت وزارت ویان وید مجرو رسنیو ته په سوري پیغام کې ویلي چې له یادې پیښې روغتونونو ته درې ټپیان ورول شوي. خو اخوا طالبانو بیا رسنیو ته په سوري پیغام کې ویلي چې دوی د کمپنۍ په سیمه کې د سفریه په خطه موټر بم حمله کړې ده. نو موږ د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت سره هڅه وکړه چې د دغه پیښې په اړه نور جزئیات وخت خو تر اوسه پورې هغوی د دغه پیښې د زیاتو جزئیاتو په رابطه باندې ورکول تازه شوي نه دي. اما اوس د عامې روغتیا وزارت دا خبره تایید کړې چې درې ټپیان له دغه 14 ورول شوي دي.
بله حدیث پردیس، له تاسو نه مننه. د دغه 14 په اړه نور جزئیات به بیا هم وروسته له اورېدونکو سره شریک کړو. ازادي رادیو اورید سهار وبجی او ولست خید او اوس به هم رضوان مراد ته غوښ چي دي افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کړې ده.
زیات شمیر لویدوسو رسپانو پر ټولنیزو شبکو د خبر شوی حق ویډیو په اړه تبصری کړی دي چې پکې خودل کیږي یو سویډنی محصله له سویډن څخه د یو افغان سړي د وستلو مخه نیسي. دا ویډیو یوازې په دوه ورځو کې څه د پاسه 2 میلیونه کسانو کتلې ده. واشنگټن پوسټ رسپانې په دې اړه لیکلي دي پروانه اونې کې وی سویډنۍ محصلې له دې هیواد څخه د 25 کلن افغان پناه غوښتون کې د وستلو د مخنیوي لپاره نوې لار غوره کړه. ایلن ایرسون چې کله خبر شو چې یو افغان سړی استنبول ته پلتون کې الوتکه کې کېنول شوی چې افغانستان ته بیرته واستول شي، د همغه پرواز ټکټ یې واخیست او الوتکې ته پورته شوه. واشنگټن پوسټ لیکي ایرسن پر خپل سیټ لکیناسو انکار وکړ او تر هغې پورې ولاړه و تر څو چې دغه افغان سړی افغانستان ته له ستنولو وژغوره. دا مطلب لیکوال وی د ایلن ایرسن دا ډراماتیک عمل د دې سبب شو چې پرواز 2 ساعته وځنډیږي. د سوډنۍ محصلې استدلال کو چې که دا افغان خپل هیواد ته واستول شي نو وبه وژل شي او تر هغې به کیننی چې دا پناه غوښتونکی له الوتکې کوز شوی نه وي. ټلګراف رسپانه هم په خپل ورستۍ غنه کې د سویډنۍ محصلې لخوا افغانستان ته د یو افغان پناه غوښتونکي د ستنولو د مخنیوي په اړه لیکنه کړې ده. ټلګراف لیکي په یو جنجالي حالت کې ایلن ایرسون په داسې حال کې خپله لایف ویډیو جوړوله چې د الوتکې عملې او نورو سپرلیو هڅه کوله هغه اړ باسي چې پر خپل سیټ کینی. د 14 دقیقو په دې ویډیو کې ایرسون وایي دا غواړي چې د یو شخص ژوند وژغوري او تر کومه چې یو کس ولاړ وي پیلوټ نشي کولای پرواز وکړي. ټلګراف رسپانه وایي په دې ویډیو کې یو شمېر نور سپرلې له ایلن ایرسن سره استدلال کوي او له هغې غواړي چې پر خپلې څوکۍ کښېني چې الوتکه پرواز وکړي. ورځپاڼه زیاتوي ایلن ایرسن وتوانېد چې یو افغان پناه غوښتونکی له ستنولو وژغوري، خو د الوتکې د عملې له سپارښتنو څخه د سرغړونې په جرم به یا نقدي جرمه کیږي او یا به شپږ میاشتې په توقیف کې تیروي. ټلیګراف د مطلب په پای کې په تېره سپتمبر میاشت کې له سویډن څخه د 106 کلنې افغان میرمن د ستنولو موضوع یاده کړې ده چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وه او له سویډن څخه یې ویستلو په دې هیواد کې جنجالونه وپارول. انډیپندنت ورځپاڼې هم د ایلن ایرسن لخوا افغانستان ته د یو افغان پناه غوښتونکي د ستنولو د مخنیوي په اړه لیکلي دي. انډیپندنت لیکي که څه هم د الوتکې عملې او یو شمېر سپرلیو هڅه وکړه چې دا سویډنۍ محصله اړ باسي چې پر خپل سیټ کښېني او الوتکه پرواز وکړي، خو ورو ورو نور سپرلۍ بیا د ایرسن ملاتړ ته رامخته شول. د دې سویډنۍ محصلې لخوا د لایف ویډیو په وروستۍ شیبه کې هغه مهال د چکچکو غږونه پورته شول چې هغه او افغان پناه غوښتونکی د دریو امنیتي ساتونکو په ملتیا له الوتکې کوز شول.
آزادی رادیو اوریم. د کابل د ولایتي شورا یو شمېر غړي امنیتي مسؤلین تورنوي چې د ښار د امنیت د ټینګښت او له جنایي جرمونو څخه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د دې شورا یوې غړې مریم سادات وویل کابل په ښار د 2 راکټونو توغېدل د دې ښکارندوی کوي چې امنیتي بنسټونه ډېرې خلاوې لري. په وروستیو کې په کابل کې پر 14 سربیره دغه راز د راکټونو راکټي حملې هم ډېرې شوې دي. مخکې مو وویل لکه څنګه چې له محمد حدیث پردیس څخه واورېدل چې په کمپنۍ کې نن بیا 14 شوې د روغتیا وزارت چارواکو 14 تایید کړی او ویلي چې 3 ټپیان وروړل شوي دي. محمد حدیث پردیس هم د کابل د ناامنیو او د غرض د کابل د ولایتي شورا د یو شمېر غړو د وروستیو شکایتونو په اړه راپور لري.
د کابل د ولایتي شورا ځینې غړي وایي امنیتي بنسټونه تر اوسه نه دي بریالي شوي چې حتی د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امنیت کمزوري نقطې ختمې کړي. د دوی په وینا وسلوالو مخالفینو تل له همداسې امنیتي خلاو ګټه پورته کړې. د کابل د ولایتي شورا یوې غړي مریم سادات د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د کابل په ښار د 2 راکټونو توغول د امنیتي بنسټونو کمزوري ښکاره کوي. نوموړي وایي داسې حکومت ته متاسفه یو چې امنیتي بنسټونه یې دومره کمزوري دي چې حتی نشي کولای د کابل امنیت خوندي کړي. د انتحاري او چاودنو موضوع که یوې خواته پرېږدو، د 2 راکټونو راتوغول ډېره غټه خبره ده. دا چې دښمن موږ ته د دومره کمزورۍ فکر کوي او موږ له داسې یو وضعیت سره مخ کوي، دا د حکومت ډېره کمزوري ښیي. میرمن سادات وایي د انتحاري او راکټي حملو تر څنګ په پلازمینه کې جنایي جرمونه هم ډېر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل د افشارو په سیمه کې وتوغندي ولګېدل چې د کابل د پولیسو په وینا 3 تنه یې ټپیان کړي دي. د کابل د پولیسو وایان احمد سانګزي ویلي د لومړنیو راپورونو پر بنسټ د توغندي میدان ښار ته له نږدې سیمو توغول شوي دي. کابل د 2 کلونو راهیسې د دولت د وسلوال مخالفینو د بېلابېلو حملو شاهد دی. په وروستي مورد کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه انتحاري حمله وشوه چې پکې یو شمېر ملکي او پوځي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ورته حملو په څیر په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو هم د دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین میرزا محمد یارمند د قوي امنیتي کمربندونو نه موجودیت، د مرتفع سیمو نه پوښښ او همداراز له امنیتي کمرو څخه ناسمه استفاده هغه امنیتي خلاوې بولي چې په خبره وسلوال مخالفین ترې استفاده کوي. که څه هم ځینې راکټونه امنیتي ځواکونه کشف او له منځه وړي، خو ډېروالی د اندېښنې وړ دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په کابل کې ځینې امنیتي خلاوې مني، خو د کابل ښار امنیتي وضعیت به وارزول شي.
ما یک سروې امنیتي را قرار است سطح عمومي در کابل
دای وی تمه ده چې موږ په خار ولسوالۍ ولرو پرتو سیمو کې امنیتي سروې تر سره کړو او د هغې له مخې ان شاء الله چې د کابل ګارنیزیون او د ملي امنیت ریاست سره په همکارۍ به د کابل اسیب پذیرې نقطې له منځه یوسو. نجیب دانش په کابل ښار کې د مخالفو وسلوالو ډلو موجودیت ردوي، خو د امنیت قوماندانۍ ویاند اشمت ستانکزی بیا د کابل په لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او طالبانو د موجودیت خبره تاییدوي. د نوموړي په خبره ډېر ژر به اسیب پذیره سیمو کې تصفوي عملیات پیل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پرنویو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی، خو لومړنۍ شمېرې ښیي چې ښایي دا ګوند ونه توانېږي چې اکثریت رایې وګټي چې وکولی شي په خپله یو خپلواکه توګه حکومت جوړ کړي. د یو شمېر څارونکو په باور که چیرې یو ګوند هم ونه توانېږي چې حکومت جوړ کړي، نو ښایي د پاکستان د پیپلز ګوند د یو ائتلافي حکومت په جوړولو کې اساسي رول ولوبوي. نور حال د فرشته جلالدی په راپورټ کې اوري.
د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې دا دوهم وار دی چې یو ملکي حکومت خپله قانوني دوره بشپړوي او د عمومي انتخاباتو له لارې سیاسي واک بل ملکي حکومت ته سپاري. په پاکستان کې د رای مرکزونه د سهار په 2 بجو پرانیستل شول او د ماښام په 6 بجو وتړل شول. د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیونه یو شمېر سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې وه چې د رای ورکولو وخت یو ساعت تمدید کړي، خو غوښتنه یې رد شوه. رپورټونه وایي په ښاري مرکزونو کې د خلکو ستر کتارونه ولاړ ول او خلکو په دې پروسه کې تود ګډون وکړ. په ټول پاکستان کې لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستل شوي ول. په پاکستان کې 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل سوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 322 چوکیو ته د ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د پاکستان د ملي اسمبلی 6 چوکۍ د ښځو او 10 د غیر مسلمانو اقلیتونو لپاره ځانګړې شوي دي. هغه نظر پوښتنې چې تر انتخاباتو مخکې شوي څرګندوي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف او د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نواز په دې سیالۍ کې ډېر سره نږدې دي. په درېیم ځای کې د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان د خلکو ګوند بلل شوی چې بلاول بوټو زرداري له مخکښو کاندیدانو دی. د زیاتو څارونکو په باور که چیرې دواړه مخکښ ګوندونه مطلق اکثریت ونه ګټي، دریم ګوند یعنی د پاکستان د خلکو ګوند به د یوه ائتلافي حکومت په تشکیل کې اساسي رول ولري. په پاکستان کې پرون انتخابات په وینو لړلي ول. په کوټه کې پرون د یوه انتخاباتي مرکز په وړاندې په چاودنه کې لسګونه کسان ووژل او زخمیان شول، خو تر دې مخکې هم په وروستیو څو اونیو کې په پاکستان کې پر سیاسي فعالانو، انتخاباتي کمپاینونو او کاندیدانو خونړۍ حملې شوي چې د څو مخکښو کاندیدانو په ګډون سلګونه کسان پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي.
او قسم یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي پکتیا ته په سفر کې